سلام ستړي مشي دا مازیګر شپک بجې دي تاسو مخه کلاس ته رادیو ناوړي د خبري مجله په خبرونو پیلو دا پروانه او بامیان ولایت ترمنس لوی لار نن سهار د سیلابونو د بهیدو لامل د ترافیک پر مخ بند شوې ده. د سلیمانه په واکه بختر خبرې ژانس خبرو کړی دی چې د پروان د شینوار ولسوالۍ د سردری په اشتر شهر کې نن سهار څلور بجې سیلون راوتلی دی چې د لارې د تړل کېدو لامل شوي. تر اوسه له سیمې د دې سیلونو لامل د مرګ شوبلې او د وختو سیلونو د مرګ شوبلې د وختو خبر نه دی ورکړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پروان بامیان لویه لار سیلونو بند کړي چې روانه ونی د سیلونو او طوفان له امله په ننګرهار کې وڅلوېښت تنه ووژل شول او شاوخوا 350 تنه نور ټپیان شول. دا اندېښنه شته چې د دې تلفاتو شمېر به زیات شي ځکه یو شمېر کسان لا هم تري تم دي. په کونړ لغمان او کاپیسا کې هم د روانې اونۍ سیلونو د 13 کسانو ژوند اخیستی او په پنجشیر کې هم سیلونه بهیدلی دي خو له هغه ځایه د مرګ شوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. د خبریالانو د ملاتړ دوه سازمانونو د آزاد خبریال محمد سیار مجرو د نیولو خبر ورکړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز نن پی او ویان کې ویلي چې محمد سیار مجرو په کندهار کې نیول شوی دی او باید سمدستي پرته له کوم قید او شرط آزاد شي. بل لور ته د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان پر خپل اکسپاڼې پخوانی ټویټر د نیونه غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتنې چې د بیان د ازادۍ درناوی وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر لویدیځو هیوادونو ته بلنه ورکړه چې خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. امیر خان متقی نن په کابل کې د بهرنیو چارو په وزارت کې وی غونډې ته ویل غرب ادالري چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري نو که چېرته دغه هیوادونه پر اختیا اندېښمن وي دوی دېنه خپل سفارتونه دي فعال کړي او هر څه دې له نږدې وڅاري. نږدې درې کاله وشول چې طالبانو کابل نیولی دی او تر اوسه هیڅ هیواد دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت مرستیال احضار کړی دی او له هغوی غوښتي دي چې د دوی حکومت دې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد په کار شي چې روانه اونۍ په پاکستان کې پر پوځي مرکز برید وکړ. وسلوالو د دوشنبې په ورځ په بنو کې د پوز په یو مرکز حمله وکړه چې د پاکستاني سرچینو په وینا د دې برید له امله اته پاکستاني پوځیان ووژل شول. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګل بهادر ډلې منلې. پاکستان ادعا کوي چې دا ډله له افغانستانه د پاکستان د خاورې دننه عملیات کوي. طالبان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې د اسلام آباد د ډول تورونه رد کړي دي چې وسلوالې ډلې په افغانستان کې شته او یا هم د دوی حکومت ته اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. او د اسرائیلي ځواکونو د هوایي بریدونو په ترڅ کې تیر شپه او پرون ورځ د غزې په جنوبي او مرکزي سیمو کې تر شپېته ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. د الوتکو یو برید په هغه سیمه هم کړی دی چې اسرائیلو د امن سیمه بلله او هلته په زرګونو بې کوره شوي کسان ژوند کوي. که څه هم اسرائیلو ویلي دي چې د غزې په شمال او جنوب کې د خپلو پراخو ځمکنیو عملیاتو شدت کم کړی او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي خو په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلي پوځیانو بریدونو په پرلپسې ډول فلسطینیانو ته مرګ شوبله اړولې ده. تقریبا هر ورځ په خوندي سیمه بمبارۍ روانې دي. دا سیمه د مدیترانې سمندرګي پر غاړه شاوخوا 60 کیلومتره مربع ده چې اسرائیلو هغو فلسطینیانو ته ځانګړې کړې چې له جګړې پناه وروړي. خبرونه مو واورېدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطالب واورېدلی شئ. په ننګرهار کې د رواني اونۍ توپانونو ورختونو ورپسې سیلابونو خلکو ته پراخ مالي او ځاني زیانونه راولې دي.
یو ښځه په خپل د سړې او 15 نفر ماشومان د وفات شوي دي.
وړاندې به په دې اړه روستي جزئیات ته درکړو. د دې خلکو هغه ویره و اندېښنه به هم در سره شریکې کړو چې د مړو د شمېر د زیاتېدو په اړه باندې لري. له دې سربېره د بېپلو ډاکټرانو بنسټ ویلي چې په افغانستان کې خوارځواکي په داسې حال کې ده چې دلته ماشومان اولی خدمتونو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه چې اقتصادي وضعیت د ماشومانو په خوارځواکۍ کې څومره رول لري روسه به جزئیات درکړو. د هغو افغانانو ستونزې به هم در سره شریک کړو چې له افغانستانه بهر پاسپورټونه او الکترونیکي تذکرې نه لري.
څلور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم، او دلته پاسپورټ ماته جوړېږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم.
د افغانستان د مسایلو سربیره نړۍ ته به هم سر ورښکاره کړو. نور مطالب هم شته، ملتیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې. مو از فرید سیال د تایروشان تخنیکی چارو په سمبالښت قرباني یو. د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او طوفان ځپلي وای له هم په ویره کې دي، او دا وضعیت عادي شوی نه دی ورته. دوی ازادي رادیو ته ویل چې د دوشنبه ورځ طوفانونو سخت ځپلي او درانه مالی او ځاني زیانونه ورړولي دي، چې له هم بې سرپناه او له ګڼو ستونزو سره لاس وګرېوان دي. ننګرهار د تېرو دوو ورځو شدید ورښتونو ګلې او طوفان نږدې 50 کسان مړه او تر 250 په بخښنې سره تر 350 ډېر نورې ټپیان کړل. تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
ننګرهار ولایت چې تیرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو سخت وځپه، یو شمېر زیانمن سوي وایي چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي یې وروستیو مرګونو طوفانونو ترې اخیستي دي.
ماشومان دا وفات شوی دی، فامیل چې دی ونه پر شهیدان شوی دی، پنسټول والا راغلی او وو وادي کړی دی، نور مشه ورته نه رسیدلی. سرپنا دا غي ټول ختم شوی دی، سرپنا نه لري، نو کوټو لوخ یو دا غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وایي د دې کورنۍ دوه نجونې سخت ټپیانې او د مهال په روغتون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکې سیمې اوسیدونکي ګلا جان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل.
زمنګ کور کې کم څه څه پانش کمې شي وي، برکی غم غلې واله ماته شوي، چې تو نوم ګډ ور شوي دي، نو موږ ډیر زیات تکلیف شو. وسم چې د حالات وسمن ورېستا موږ وسم په یره کیو، چې څنګه به د وسپات او باران طوفان به را نشي نور موږونه زپي.
د سرخرود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیا وایي دې سیمه کې ګلۍ او طوفانونو د خلکو سولرې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړي او له سختو ستونزو سره مخ کړي دي.
تقریبا زموږ څلور شبکې دي، اوبو چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکوي. زموږ ولسونه دغه 5400 ځایونو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر ته دې تر زر زدګي ونه شي، شاید یو لوی فاجعه رامنځته شي. بل دا چې صحیح لاسرسی موږ دلته هغه ته نه لرو، مریضان ته صحیح ټیمونه نه لرو. د دولت نه مې خواست دا دی چې دلته صحیح ټیمونه راولېږي تر څو زخمیانو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا او طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو ویاندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د سې شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار ولایت کې په تېرو دوه ورځو کې شدید ورښتونو ګلۍ او طوفانونو له امله د 40 د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان صرف د چلډرن پرونسي شنبه د جولای په 14 خپور کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. صرف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.8 میلیونه وګړي چې 850,000 ماشومان دي په هغو ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانه زیانمنې سوي دي. د غیدارې په خپل راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ سویو کورونو شمېر 400 یاد کړای دی. د زیانمن سویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو ایف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوندو ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 50 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، ګلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیزې ځمکې او باغونه هم وران کړي، چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنۍ سوي.
په راپور کې مو اوریدل چې په ننګرهار کې وروستیو توپان زپلی او هم درنګ هغه کسان چې سیلی نور باندې روس راغلی وای چې له هم وضعیت عادی نه دی او دوی په ویره کې دي. ورمشو د ننګرهار له مومندري همدا شیبه کامران سمسور چې مدني فعال دی د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وویل چې نن په سیمه کې وضعیت څنګه و او مرستې کومو توپان ځپلي چې دی دوی ته رسیدلی که نه؟
سلامونه غلی سیال تاسو ته او درنو اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. بالکل د تیرې ورځې په سیلابونو په نتیجه کې چې ننګرهار کې نو کومې کورنۍ زیانمنې شوې وې کوم کسان زیانمن شوي وو نو نن هم داسې لیدل کېدل چې د بیلابیل ډوله موسساتو د دې تر څنګ د دولت د ځین وزارتونو طبي پیښو تر څنګ نو د ټولګټو چارو وزارت کوم غړي چې وو مقصد هلته هغه لارې کوڅې خرابې شوې د دې تر څنګ هغوی ته د خوراکي توکو په برخه کې هم بار لارۍ موږ یو څه ولیدلې چې سیمې ته ورسېدې او د دې تر څنګ نو صحیح ټیمونه هم لاس په کار دي او لا هم په سیمه کې دي.
او سیلاب ځپلي خپله په څه وضعیت کې دي؟ دوی څنګه چې موږ راپور درلود له هم عادي وضعیت ته نه دي راګرځېدلي، په ویره کې دي. او کوم کسان چې په دې سیلابونو کې مړه شوي وو د هغې کورنۍ خاورو ته دا مړي سپارلی دي که نه؟ لا هم په مړو پسې پلټنه روانه ده؟
بالکل کوم کسان چې موندل شوي د هغوی جنازې ترسره شوي دي. البته ټول په دې ویره کې وو ځکه د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي وو، هغه ذهني تکلیفونه ورته پیدا شوي وو. د دې تر څنګ نو په سیمه کې تېره شپه داسې اوازه هم خپره شوه کنه چې بیا ځل د باران امکانات هم شته، او دې تر څنګ نو د زلزلې امکانات هم شته. نو هغه کوم خلک چې هلته ځپل شوي وو لا له مخکې په ویره کې وو، لا مخکې په ستونزه کې وو، نو بېرته راګرځېدل به لږ وخت وغواړي. له خپلو سیمو پورته کړي له هغې ساحو چې کوم ځای کې دلته دوی زیانونه لیدلي دي، هغې ځای نه څه پورته شوي دي، څه موقتي کمپونه هم ورته برابر شوي، او د دې تر څنګ چې ځینې نورې کورنۍ بیخي بیا له دې سیمې وتې دي، هغوی د خپلوانو کورنیو ته ستنې شوي دي، هلته تللي دي. نو لا هم په سیمه کې وضعیت البته وایم کنه چې استراری د لا هم د ځینو جسدونو لټون روانو، خو البته لا تر اوسه نن کوم جسد نه دی پیدا شوی.
او کامران صاحب د هوا په اړه ته وایي خلک شکایت کوي چې برق پای دي، توپانونو خرابې کړې دي، ورسره برېښنا قطع شوې ده. په سیلاب ځپلو سیمو سربیره، توپان ځپلو سیمو سربیره، په ټول ننګرهار کې نور هوا څنګه ده؟ خلک انټرنیټي شبکو ته لاسرسی لري ځکه چې د پایې د غورځېدو خبرونه هم راغلي وه.
او بالکل اغلی سیال دغه ستونزې شته. د هوا هم بالکل کوای مډیره زیاته ګرمه ده. همدا شیبه نو څو د کې مخکې په ننګرهار کې سخت توپان تیر شو، سخت باران تیر شو، البته مومندره او د ځینو نورو سیمو کې. نو د برق پای هم گزارش شوی دی، خو زموږ د معلومات مطابق او موږ چې څومره معلومات اخلو د برېښنا ریاست له لوري، هغوی شیبه په شیبه د خپل فیسبوک پاڼې نه خپل فعالیتونه خپرې چې مقصد دغه ځای کې دغه پای خرابه، او تر دې دمه کې دومره کار کړی دی، دومره کار هم کړی. څه موده مخکې تقریبا 200 مخکې ما یو پوسټ ولید د ننګرهار برېښنا ریاست، هغه وایي چې کوم ساحو کې برېښنا ستونزه ان شاء الله تر ماښام پورې حل کیږي.
د مرستو یادونه که څه هم تاسو وړاندې وکړه، دغه مرستې چې د کسانو ته ورغلې دي، تاسې خبر یاست څه پکې شامل دي او د طالبانو حکومت کړي که نړیوالو بنسټونو؟
بالکل اغلی سیال، مرستې عام د عامو خلکو له لورې، عام د مرستندوی بنسټونو له لورې، عام د دولت له لورې. تېره ورځ د طالبانو یا د اسلامي امارت ځینې چارواکي راغلي وو هغو کورنیو سره چې کوم مقصد شهیدان یې لرل، د کس په سر 100,000 افغانۍ پیسې ورکړې. د دې تر څنګ نو د هر زخمي په سر باندې 50,000 افغانۍ ورته وسپارل شوې. هغو کورنیو چې مقصد زیات شهیدان یې ورکړي وو هغوی ته نور څه سیستمات برابر کړي چې کوم بې سرپرسته پکې پاتې وو هغوی ته هم سیستمات برابر کړي وو. د دې تر څنګ خیریه بنسټونه چې دي هغوی هلته لګیا دي، هماغلته په سیمه کې دوی د خوراک سیستم برابروي، مقصد خوراکي توکي همغلته په سیمه کې برابرۍ اسپاري د دې ترڅنګ مرستندوی بنسټونه هم راغلي دبليو اف د دې ورسره اړوند نورې مرستندوی ادارې هم راغلي او عام خلک مشيبه په شيبه د ورځې خواړه د غرمې خواړه د دې ترڅنګ د ماخام خواړه دغه برابرۍ همغه سیمه ته ورولې
لند کداره ته وای موږ پرون لسمه ایس خبريان نو اوریدل چې کم چې جوړ شوی او د کډوال لپاره چې پاکستان درستنی یې هغه ټول کمپ او بو وړی و او توپان هغه خیمه خراب کړی وي د دوی له وضعیت نه خبر یاست چې هغه کډوالو شیرته دي بل ځکه ورته کم څه برابر شوی دي کنه لامه مالته په مغه کم کې دي چې توپان خراب کړی و
اغلی سال دا کمپ تلاو باندې زدومره معلومات نه لرم چې سبا ورته شوی خو البته خیمه د دې ترڅنګ په خپه خزینه وی وړه مقصد توپان خراب نو خیمه خورته دي خبره ده البته د خیمه به امتیوړي خو دومره معلومات نه لرم چې هغه کډوال په څه وضعیت کې لا دومره معلومات نه لرم څه موایل
ډیر زیاته مننه کورودان ته ننګرهار د مومندري او سیدون کې سمسور کامران سمسور و چې د سیمې سته وضعیت را سره شریک کړو
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي عملونه په تاسال کې په خپل ځای پاتې دي چې افغانان لمړنۍ او بیړنۍ وروختۍ پاملرنه ته لاسرسی نه لري تفصیل په دې راپور کې
د بی پولی ډاکټرانو بنسټ وای په افغانستان کې د خوارزواکۍ اصلي عملونه لا هم په ځای پاتې دي یاد بنسټ د سیشنبې په ورځ په راپور کې ویلي د پداسې حال کې ده چې افغانان لمړنۍ او بیړنۍ روغتیا پاملرنې ته د لاسرسي لپاره په مبارزه بوخت دي د مصف راپور کې راغلي چې د دې بنسټ روغتونونو او کلینیکونو او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت هغه روغتونونو ته چې د مصف لخوا ملاتړ کیږي ډېری هغه ناروغان ورزي چې اوږد واټن سفر کوي ځکه چې دوی خپلو کورونو ته نږدې با کیفیته روغتیا پاملرنې ته لاسرسی نه لري یا دا چې اغېزمن شوي ماشومان د تغذیې پروګرامونو لپاره ډېر په دې راپور کې د بی پولیو ډاکټرانو بنسټ یا مصف یو شمیر کورنیو سره خبرې کړې چې خپل ماشومان یې د مرکزونو ته د درملنې لپاره راوړي دوی وایي کورنیو ته یې د خوړو د پیدا کولو لپاره د مبارزې اصلي لامل د خوراکي توکو کموالی نه دی بلکې د پیسو نشتوالی دی سربیره پر دې ځینې میندې چې ناکافي تغذیه لري د دې توان نه لري چې کافي شیدې تولید کړي او دا په ماشومانو باندې ډېر اغېز لري د راپور له مخې د افغانستان خراب اقتصادي وضعیت د دې لامل شوی چې ډېری هغه خلک چې پخوا به یې په شخصي کلینیکونو کې د درملنې توان درلود اوس په غوروختي مرکزونو تکیه کوي چې د نړیوالو مؤسسو لخوا ملاتړ کیږي په ورته وخت کې شمیر کورنۍ چې ماشومان یې خوارزواکي دي وایي د ماشومانو د ناروغۍ لامل یې خراب اقتصادي وضعیت او د سم خوړو نشټوالی دی د ودرې نیم کلن خوارزواکي ماشوم مور فرشته وایي چې په خوا به خپل ماشوم لپاره روغتیایي مرکزونو څخه یو څه مواد ترلاسه کول خو اوس چې هغه مواد پرې بند شوي توان نه لري چې خپل ماشوم ته سم خوراکي توکي واخلي
مواد چې بند کړل موږ هم ورپسې ونه ګرځېدو خاوند مې دومره کار کوي چې د شپې ورځې خواړه برابر کړو او بس دومره پیسې نشته چې د ډاکټر ته بوزو دوا او درمل یا میوه او نور څه ورته واخلو اقتصادي وضعیت مخ نه دی
د بغلان ولایت اوسیدونکو خدادات وایي یو نیم کلن ماشوم خوارزواکی دی د اقتصادي ستونزو له امله شخصي کلینیک ته نشي بیولی او د نړیوالو سازمانونو په ملاتړي مرکزونو کې تر درملنې لاندې دی
خوړو ته مسم لاسرسی نه درلود دا مو چې کلینیک ته یوړو معاینه وکړه وی ویل خوارزواکی دی خوراکي توکي له کلینیک څخه راوړو اوس یو څه خ دی
دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال سازمان یا دبلیو اف پی د جولای په 9مه په یو تازه راپور کې ویلي چې 4 میلیونه افغانان چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي له سختې خوارزواکۍ سره مخ دي یاد ادارې دغه شان ویلي چې په روان زیږدیز کال کې 3.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري چې له ډلې 12.4 میلیونه وګړي تر روان اکتوبر میاشت پورې د خوړو د نخوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
په ومن کې د شیوه پر یوه جماعت د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. عمان په خلیج کې هغه عربي هیواد دی چې شیعه پکې اقلیت دی او خلک یې تر اوسه له دا ډول نامنیو سره ناشنا دي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خپور کړ ویلي دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبې په ماښام د عمان له پلازمېنې سره پر یوه جومات برید وکړ چې تر سهاره یې له عمانی امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ډلې یوه ویډیو هم په ټلګرام کې خپره کړې او ویلي دي چې دا د همدې برید ده. د دې حملې یوه بله ویډیو هم په خواله رسنیو کې خپره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جوماته د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس د راپور له مخې په دې حمله کې د دریو برید کوونکو په شمول لږ تر لږه نه تنه وژل شوي دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شویو کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بېلابېلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا برید د دوشنبې په ماښام د علي بن ابي طالب پر جومات وشو. دا جومات پلازمېنې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره له یوه نړیوال ښوونځي لرې دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 5 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریدونه د خلیج په دې شتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخې استثنایي دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دي ویلي چې دوی برید کوونکي پیژندلي دي یا یې څوک په دې تړاو نیولی دي.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو تر واک لاندې د سیاو معلوماتو ملي ادارې اعلان کړی چې له افغانستانه بهر په یو شمېر هیوادونو کې د افغانانو د افغان کډوالو لپاره د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه جوړوي. ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عرب امارات او د خلیج یو شمېر هیوادونه هغه هیوادونه چې ویچې د برېښنایي تذکرو څنګه به پکې پرانیستل کیږي. په همدې حال کې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال وايي تل د برېښنایي تذکرو او شمېر او یو شمېر نور اسنادو د نن لرلو له امله لګڼو ستونزو سره مخ دي او دا پریکړه که عملي شي د دوی ګڼې ستونزې به ورسره حل شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمېر افغان کډوال د برېښنایي تذکرو تر څنګ د یو شمېر نورو اسنادو د نه درلودلو له امله شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربي اماراتو او د خلیج په یو شمېر هیوادونو کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړی. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړی چې دغه د برېښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلی. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشت 88 فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول 3000 تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پریکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره یې د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت له امله له ستونزو سره مخ و. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې دی.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نه یم تللی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر اواز ده چې زه درته کوم، دا زه مې درته ویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زمونږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب د الله دی وس ورکي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری ده چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډېره سخته وي چې د برېښنایي تذکرو پاسپورټو لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
اخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخواني خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
اقدام دولت طالبان درباره
د طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی.
زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسئ افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي استازولیو هلته میشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي ښیي. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بېرته راتګ ستونزمن، ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
دا پښتو خبری مجلې وروستۍ او شیبو ته راورسیدو. که څه هم د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست چارواکي هر ورځ د ډېر شمېر پاسپورټونو د ویش خبره کوي، خو په کابل کې پاسپورټ غوښتونکي وایي چې د پاسپورټ اخیستل ورته ستونزمنه او ډېر وخت نیونکي دي. د دوی په خبره سره له دې چې دوی پاسپورټونو ته سخت اړتیا لري، په میاشتو میاشتو ورته په تمه پاتې کیږي او بیا هم نشي کولی چې پاسپورټ ترلاسه کړي. خو د طالبانو حکومت د پاسپورټ ریاست عمومي مشر عبدالکریم حسیب وایي دوی په کابل کې د نورو اسانتیاو تر څنګ د پاسپورټ ویش تری نورې څنګه هم جوړې کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د پاسپورت د عمومي ریاست له دې ادعا سره سره چې د پاسپورت د ویش ادارې ظرفیت لوړ شوی، د پاسپورت یو شمېر غوښتونکي شکایت کوي چې له څو میاشتو انتظار وروسته هم پر دې نه توانېږي چې پاسپورټونه ترلاسه کړي. د کابل اوسیدونکي مهناز وایي چې پریکړه یې کړې چې د خپلو زده کړو د دوام لپاره بهر ته ولاړه شي، خو د پاسپورت د ترلاسه کولو لپاره یې د تیر یو نیم کال هڅې بې پایلې وې.
شرایط افغان د طالبانو له راتګ سره په افغانستان کې وضعیت ورځ په ورځ د ځوانانو لپاره سختيږي. زه غواړم له خپل کورنۍ سره پاسپورت واخلم او د خپل زده کړو د دوام لپاره یو ګاونډي کې واته ولاړ شم. یو نیم کال وو خو تر اوسه مو پاسپورتونه نه دي ترلاسه کړي.
پاسپورت بګیرم.
د کابل یو اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ورته شکایت لري.
مخکې مې د پاسپورت اخیستلو لپاره پر مخه نفرې کړی، خو تر اوسه پورې ماته نه چا زنګ ویلی دی نه ماته چا ویلی دی، خو زه پاسپورت ته ډېر زیات ضرورت لرم.
خو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست مشر مولوي عبدالکریم حسیب د سېشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې دوی د پاسپورټونو د ویش ظرفیت لوړ کړی او په ورځ کې تر 2000 پاسپورټونه په پلازمېنه ولایتونو کې پر غوښتونکو ویشي. هغه زیاته کړې چې د لا ډېرو اسانتیاو د رامنځته کولو په موخه به د چنګاښ په 20مه د کابل په بېلابېلو سیمو کې د پاسپورت د ویش درې نور نوي مرکزونه هم جوړ شي.
د پاسپورټونو د ویش په برخه کې د موجوده ظرفیت لوړولو لپاره د کابل په بېلابېلو سیمو کې درې نوې څانګې کار ته چمتو او سبا چهارشنبه به په رسمي توګه پرانستل شي. لومړۍ څانګه په دارالامان کې، دویمه یې په کلی زمان خان کې او درېیمه یې په تنګي ترخیل کې. هر څانګه به په ورځني ډول 2000 متقاضیانو ته خدمات وړاندې کوي، چې دغو مرکزونو آنلاین سیټ به په اونۍ کې یو ځل خلاصېږي.
د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست په تیرو دریو کلونو کې څو ځلې د تخنیکي ستونزو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د پاسپورټونو ویش درولای او دغه شان په دې پروسه کې د فساد د شتون ادعاوې هم موجودې دي، چې د طالبانو د پاسپورت ریاست تل دا ادعاوې رد کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه وروسته د پاسپورټونو غوښتونکي ډېر شوي، خو دوی تل د پاسپورټونو د ورکړې له پڅ بهیر شکایت کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي چې د پاسپورټ د ویش پروسه چټکه کړي. د پاسپورټ یو شمېر غوښتونکو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د کاري فرصتونو د نشټوالي، امنیتي ګواښونو او د نجونو د زده کړو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له کبله غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي او له هېواده ووځي.